په افغانستان کې د سهار 10 بجې او د یو بل یو ساعت خبرونه د خبرېدو وخت سو د خپل کوربه صالح او تخنیکی همکار سید قادر جلالوف سلامونه ومني. په خبرونه کې د رپورټونو ترڅنګ ځینې تحلیلونه او دوه اونیس پروګرامونه هم خبرېږي. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د میلیونونو ډالرو مرستې په خاطر د نړیوالو مرستندویانو مننه کړې چې له مالی بحران سره سره پاکستان هیر نه دی. په عراق کې د امریکایي پوځ یو عالي رتبه قومندان ویلي دي را روان کال به د دې هیواد سیمه ییز امنیتي ځواکونه د امریکایي ځواکونو وتلو ته تیار وي، خو که چیرې ضرورت وي امریکایي پوځیان به خپل جنگي عملیات بیا پیل کړي. خو خبرونه په خبرونو پیلو ماریا صدیقی کورنی خبرونه اوروي.
افغان ولسمشر حامد کرزی په هیواد کې د خصوصي امنیتي کمپنیو د فعالیت د بندولو لپاره یو ځل بیا د خپلې پرېکړې دفاع وکړه. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان وایي په افغانستان کې د ده په مشرۍ ځواکونو پر طالبانو کړۍ ټینګه کړې، او د نیوزیلند د دفاع وزیر د افغان ملي اردو د پیاوړتیا په برخه کې د خپل هیواد د همکارۍ د زیاتولو ژمنه کړې. بشپړ خبرنه. افغان ولسمشر حامد کرزی په هیواد کې د خصوصي امنیتي کمپنیو د فعالیت بندولو لپاره یو ځل بیا د خپلې پریکړې دفاع کړې، او د امریکا له خلکو یې غوښتي چې د مالی پیسې د هغو امنیتي قراردادیانو ته نه ورکوي چې د ده په وینا له مافیایي ډلو او ښایي له وسلوالو مخالفینو سره اړیکې لري. د ښاغلي کرزی که څه هم یادونه وکړه چې د ډیپلوماتانو او مرستندویو ټولنو د امنیت لپاره به یوازې څو محدود شمېر امنیتي قراردادیانو ته د فعالیت اجازه ورکړی شي، خو یو ځل بیا یې ټینګار وکړ چې دوی به هېڅکله هم سړکونو یا بازارونو او یا هم په لویو لارو اکمالاتو ته پرې نه ښودل شي، ځکه د ښاغلي کرزی په خبره دا د افغان امنیتي ځواکونو او پولیسو کار دی. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال دیوید پیتریوس وایي په افغانستان کې د ده په مشرۍ ځواکونو پر طالبانو کړۍ ټینګه کړې، خو دغه امریکایي جنرال په راتلونکي کې د نورو جګړو خبرداری هم ورکړ. نوموړي له بی بی سي سره په مرکه کې ټینګار وکړ چې له افغانستان څخه د 2018 میلادي کال په جولای میاشت کې د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره ټاکل شوی مهال ویش یوازې د پایلې په پروسه ده. جنرال پیتریوس دا خبرې په داسې حال کې کوي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو تلفات زیات شوي دي. د نیوزیلند دفاع وزیر افغانستان ته د سفر په ترڅ کې ژمنه کړې چې هیواد یې د افغان ملي اردو د سرتیرو د روزنې او پیاوړتیا په برخه کې خپلې همکاري لا زیاتوي. د افغانستان د دفاع وزارت لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې د نیوزیلند دفاع وزیر دغه څرګندونې له افغان سیال سره په لیدنه کې په کابل کې وکړې. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي چې د نیوزیلند مرستې په بامیان ولایت کې د بیارغونې او په دې ولایت کې د نوموړي هیواد د سرتیرو شتون د افغانستان لپاره له ځانګړي اهمیت څخه برخمن دي. نیوزیلند په افغانستان کې د نړیوال ځواکونو په چوکاټ کې شاوخوا 300 سرتیری لري. ایساف یا نړیوال سولستاتی ځواکونه وایي چې د دوی دوه سرتیری په افغانستان کې وشل شوي دي. د ایساف ځواکونه په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې دغه دوه سرتیری د افغانستان په جنوب کې په دوو چاودنو کې وشل شوي دي. په خبره شوې اعلامیه کې د پیښې د دقیق ځای او د سرتیرو د هویت په اړه څه نه دی ویل شوي. او دوستای خبردار چې د افغانستان د فوایدامې وزارت وایي چې د سالنګ د لوی لارې د ورانه شویو برخو بیرغول پیلوي. د سالنګونو د حفظ او مراقبت ریاست د ویلمی په خبرولو سره ویلي چې د سالنګ د ورانه شویو برخو د سروې کار سلنن څخه پیلېږي. دغه ریاست ویلي چې د همدې لپاره به د سالنګ لاره نن له 12 بجو څخه تر 2 بجو پورې د ترافیکو پر مخ وتړل شي. د کورنۍ خبرنه بهرنۍ خبرنه به احمد تکل وړاندې کړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له نړیوالې ټولنې څخه د پاکستان له سیلاب ځپلو سره د څه باندې 800 میلیونه ډالرو مرستې په خاطر مننه کړې. شاه محمود قریشي همدراز ژمنه وکړه چې په دې پیسو به د پاکستان له سیلاب ځپلو سره مرستې وشي. قریشي د دې مرستو اندازه له خپل هیواد سره د نړیوالې ټولنې د خواخوږۍ یوه نښه او هڅونکې نښه وبلله.
ان حالات میں جبکی ویسٹ اور یورپ
په دې حالت کې چې لویدیز اروپا او امریکا له مالی بحران سره مخامخ دي، خو بیا هم له موږ سره د مالی مرستو په اړه خبرې کوي. په دغه سې ورځو کې دا ښه پیوستون زما په نظر د ستاینې وړ دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وویل تر اوسه د 815 میلیونه ډالر مرستې ژمنه شوې چې سیلاب ځپلو ته د خوړو، استوګنځای او روغتیایي خدماتو پر برابرولو به ولګول شي. د راپورونو له مخې د پاکستان په جنوبي سند ایالت کې لسګونه زره خلک د سند په دریاب کې د سیلابونو د نوې څپې د راتلو له ویرې لوړو سیمو ته کډه شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان لسګونه زره خلکو ته د نسناستې، ملاریا او تنفسي ناروغیو د خپراوي له وجې د ورپېښ ګواښ له کبله اندېښنه څرګنده کړې ده. په عین حال کې د پیسو نړیوال صندوق وایي چې له پاکستان سره د مرستې په مقصد د دې هیواد بودیجوي او مالي امکانات څېړي. ټاکل شوې ده چې په دې اړه نن په واشنګټن کې له پاکستاني چارواکو سره خبرې وشي. په عراق کې د امریکا د پوځ یو جګپوړي قومندان ویلي دي را روان کال به د دې هیواد سیمه ییز امنیتي ځواکونه د امریکایي ځواکونو وتلو ته چمتو وي، خو که چېرته ضرورت شي امریکایي پوځیان به خپل جنګي عملیات بیا پیل کړي. له سینن ټلویزیون سره په مرکه کې جنرال ری اودرنو وویل که چېرته د عراق امنیتي ځواکونه د امنیت ساتنې په برخه کې په بشپړه توګه ناکام پاتې شول یا هم په سیاسي دلایلو د عراق امنیتي ځواکونه سره وویشل شول، نو امریکایي پوځیان به بیرته خپل جنګي عملیات پیل کړي. نوموړي دا خبرې په داسې حال کې کوي چې څو ورځې مخکې د امریکا وروستۍ جنګي لوا تر 1 کلن ماموریت وروسته له عراق ووتله. د امریکایي چارواکو د پلان له مخې شاوخوا 50,000 امریکایي پوځیان به د 2012 میلادي کال تر پایه په عراق کې پاتې شي. دا پوځیان به د عراقي ځواکونو د روزنې او له هغو سره د مرستې په برخه کې کار کوي. په همدې حال کې امریکایي چارواکي وایي چې ولسمشر باراک اوباما به د دوبی له رخصتۍ وروسته واشنګټن ته له ستنېدو سره سم د عراق په اړه یوه مهمه وینا وکړي. ځینو چارواکو چې نومونه یې نه دي اخیستل شوي ویلي دغه وینا به د اوباما تر راستنېدلو ډیر ژر، یعنی د اګوست پر 9 نېټه وشي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي له فلسطینیانو سره یوې موافقې ته رسېدل سخت خو ممکن کار دی. نوموړي د اسرائیل د کابینې غونډې ته په وینا کې وویل فلسطینیان باید اسرائیل د یو خپلواک هیواد په توګه وپیژني او د هغه د امنیت ضمانت ومني. په پام کې ده چې د دواړو لوریو ترمنځ مستقیمې خبرې اترې په سپتمبر میاشت کې پیل شي، خو د بیت المقدس د برخلیک د راتلونکي فلسطیني هیواد د پولو او د ستنېدو د حق په ګډون پر ځینو اساسي موضوعاتو اختلاف لا هم پر ځای پاتې دی. او د چیلي په یوه کان کې 33 تنه کارکوونکي چې له 1 ورځې راهیسې تر ځمکې لاندې ګیر پاتې وو یو پیغام استولی او ویلي دي چې دوی لا ژوندي دي. ژغورونکو د سرو زرو او مسو د دغه نړېدلي کان 500 متره ژورې سلیته یو پلټونکی استولی وو. د پلټونکي له ځان سره په لاس لیکلی پیغام راوړ چې پکې لیکل شوی چې دا 33 کارکوونکي لا هم ژوندي دي او په یو بیړني استوګنځي کې سره یو ځای دي. د چیلي ولسمشر سبستیان پنیرا پرون وویل حکومت به په دې برخه کې جدي اقدام وکړي. زه غواړم ووایم چې د چیلي ټول خلک له دې کبله د خوشحالۍ او احساساتو ژړا کوي. لومړی کار چې زه یې کوم دا دی چې د کان کیندونکو مننه وکړم چې دوی له 2 اونیو راهیسې د غرونو په ژورو کې د ژغورنې لپاره زیات مقاومت او د زړورتیا او ستاینې وړ کار وکړ. زه د کان کیندونکو د کورنیو مننه هم کوم. ژغورونکي ډله وایي چې پاتې کسان ښایي تر نورو 4 میاشتو پورې تر ځمکه لاندې پاتې شي، ځکه د کان د برمې او د ځمکې سطحې ته د دوی د رایستو لپاره هم دومره وخت پکار دی، خو کیدای شي دوی ته د خوړو، اوبو، اکسیجن او نورو ضروري موادو د رسولو امکانات برابر شي. دا خبرونه.
نن د شنبه ده، د وژې اسمبلې اوله د اګست 23 او د روژې مبارکې میاشتې 14 د سهار 10:09 سوې ورځو د رپورټونو برخه ده. پرونه خبرونه کې اوري چې ولسمشر حمید کرزی د خصوصي امنیتي کمپنیو د تړلو لپاره یو ځل بیا د خپلې پریکړې دفاع وکړه. په بلخ کې خلک د برېښنا له نشټوالي شکایتونه لري. د کابل چاپ د نننۍ ورځپاڼو پاڼې هم اړوو. 219 پروګرامونه هم په خبرونه کې لرو. ژوند په شیبو کې او تاندې څنګه افغان ولسمشر حمید کرزی په هیواد کې د خصوصي امنیتي کمپنیو د فعالیت د بندولو لپاره یو ځل بیا د خپلې پریکړې دفاع وکړه او د امریکا له خلکو یو غوښتنه وکړه چې خپلې د مالیه پیسې د هغو امنیتي قراردادیانو ته نه ورکوي چې د ده په وینا له مافیایي ډلو او شایي له وسلوالو مخالفینو سره اړیکې لري. ښاغلی کرزی تېره شپه له ای بی سي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل خصوصي امنیتي کمپنۍ د پولیسو او امنیتي ځواکونو د جوړښت په لاره کې لوی خنډ دی. په دې اړه نور د نړیوالو اژانسونو په استناد له احمد تکلوري.
ښاغلی کرزی له ای بی سي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل زه د امریکا پر خلکو غږ کوم چې خپلې په زیار ګټل شوې پیسې دي پر هغو ډلو نه ضایع کوي چې نه یوازې د افغانستان خلکو ته سرخوږی جوړ کړی بلکې احتمالا له مافیایي ډلو سره اړیکې لري. د ښاغلي کرزی په وینا له افغانستان سره د مرستو پیسې د همدې ډلو له لارې تروریستانو او وسلوالو مخالفینو ته هم رسېدای شي. ښاغلي کرزی زیاته کړه هغو نسبتا لوړو تنخواګانو چې د دې بهرنیو امنیتي کمپنیو لخوا ورکول کیږي له افغان امنیتي ځواکونو سره د خلکو د یو ځای کېدو په لاره کې لوی خنډ جوړ کړی. د وویل که یو افغان ځوان ته په یوه امنیتي کمپنۍ کې لوړه تنخواه ورکول کیږي نو دی به ولې په پولیسو کې غړیتوب ته زړه ښه کوي؟ نو ځکه د افغان امنیتي ځواکونو پرمختګ په طبیعي ډول له خنډ سره مخامخ کیږي. ښاغلی کرزی وویل د افغان امنیتي ځواکونو د ودې لپاره باید دا ډلې له منځه ولاړې شي. د کڅه هم یادونه وکړه چې د ډیپلوماټانو او مرستندویو ټولنو د امنیت لپاره به یوازې یو محدود شمیر امنیتي قراردادیانو ته د فعالیت اجازه ورکړي خو یو ځل بیا یې ټینګار وکړ چې دوی به هیڅکله هم سړکونو یا بازارونو او لویو لارو او یا پر لویو لارو اکمالاتو ته پرېنه ښودل شي ځکه د ښاغلي کرزی په وینا دا د افغان امنیتي ځواکونو او پولیسو کار دی. افغان ولسمشر تیره میاشت د کابل په کانفرنس کې ژمنه وکړه چې د هیواد امنیتي ځواکونه به تر 2014 کال پورې د ټولو امنیتي چارو مسؤلیت په غاړه واخلي او له دې وروسته یې تیره اونۍ د څلورو میاشتو په ترڅ کې په هیواد کې د موجودو خصوصي امنیتي کمپنیو د انحلال فرمان لاسلیک کړ. د ښاغلي کرزی استدلال دا و چې دې کمپنیو د امنیت پر ځای په هیواد کې بې امنی راوستې ده. شخصي امنیتي ډلې، امنیتي شخصي شرکتونه هر ورځ زموږ په هیواد کې د بدبختۍ باعث کیږي، زموږ د خلکو حقوق تر پښو لاندې کوي، امنیت خرابوي. خدای خبر چې دوی د ورځې لخوا غلاوي او شوکې کوي او د شپې تروریستان ترې جوړیږي. د امریکا دفاع وزارت د افغان ولسمشر د دې پریکړې په عکس العمل کې وویل د خصوصي امنیتي کمپنیو د انحلال لپاره ټاکل شوې موده ډیره کمه او ستونزمنه ده ځکه د دوی په وینا افغان ځواکونه تر اوسه هسې چې لازمه ده نه دي روزل شوي. خو رویټر خبري اژانس د امریکایي سناتور لینسي ګراهام وینا راخیستې ده چې څه موده مخکې افغانستان ته له سفر وروسته یې له سی بي ایس ټلویزیون سره په مرکه کې وویل افغان پوځ دومره پرمختګ کړی چې داسې پرمختګ د مخکې هیڅ کله هم نه ولیدلی. سناتور ګراهام هم دراز وویل چې د افغانستان امنیتي حالت د هیواد ته د اضافي امریکایي عسکرو له استولو وروسته ډیر ښه شوی دی.
ومردل چې افغان ولسمشر حمید کرزی په هیواد کې د خصوصي امنیتي کمپنیو د فعالیت د بندولو لپاره یو ځل بیا د خپلې پریکړې دفاع وکړه. د خصوصي امنیتي کمپنیو پر تړل کېدو او د دې کار پر عواقبو د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه هم تبصرې خپرې کړې دي.
هشت صبح رسپانی پا افغانستان که ده خصوصی امنیتی کمپانیو ده منحلیدو که سر اخیستی او ده موضوعی لی بیلابیلو ارخونونه سیده لیده. رسپانی لیکلی چه ده خصوصی امنیتی کمپانیو ده منحلیدو پا عرد ده ولسمشر کرزی ده فرمان پا حق لدیر تبصیری کیگی. خو مهم داده چه افغان حکومت ده امنیتی زواکونو ظرفیتون لوارد کری ترسو ده خصوصی امنیتی کمپانیو تشرده کشی. ده رسپانی ده ملی امنیت ده سلاکار دکتر رنگین داد فرسپنتا پا قلم ده افغانستان ده جنگ پا عرد یوالی کنه هم پرکړی چې ویلی دی هغه ستراتیژي چې له تروریزم څخه د سیاسي ابزار په توګه ګټه واخلي بریا ته نه رسیږي. انیس دولتي ورسپانې د افغانستان په ځینو برخو کې د سیلابونو له امله د راولړو شو ستونزو او د فقر او غریبۍ د خطر په اړه لیکنه کړي. د ورسپانې د پیښو په وړاندې د مبارزې د رئیس له قوله لیکلي چې د ملګرو ملتونو سازمان باید د افغانستان لپاره د خوراکي موادو د مرستې د ترلاسه کولو په اړه تدابیر ونیسي. ورسپانې په دوام کې لیکلي چې سیلابونو د افغانستان په ځینو برخو کې له هر پلوه ډیر زیانونه اړولي او خلک له ستونزو سره مخامخ دي. ورسپانې په بل ځای کې په افغانستان کې د قانون د حاکمیت او د خلکو لخوا د قانون د عملي کېدو په اړه هم تبصره کړي. د ورسپانې ویلي چې د افغانستان خلک باید په خپله له بې قانونۍ څخه مخنیوی وکړي او قانون په بشپړه توګه رعایت کړي. ملی آرمان ورځپاڼې د خپلې نن ورځې ګڼې په سرمقالې کې پر افغان حکومت له دې امله جدي انتقاد کړی چې په دې هیواد کې د اداري فساد د مخنیوي په برخه کې د پام وړ څه نه دي کړي. ورځپاڼې لیکلي چې ولسمشر کرزی د کرښې وروستۍ برخې ته رسېدلی دی. د مقالې لیکوال ویلي چې د مفسدو کسانو د محاکمه کولو له غوښتنې سره سره بیا هم په فساد یو شمېر ککړ کسان یا نیول شوي نه دي او یا هم توانېدلي له افغانستان څخه بهر ووزي. دې ورځپاڼې د افغانستان په اړه د پاکستان په پالیسۍ هم تبصره کړي او د پاکستان کړنې ارزیابي کړي دي. د مقالې لیکوال څرګنده کړي چې پاکستان هیڅکله نه غواړي چې له نړۍ سره پراخې اړیکې لرونکی او پیاوړی افغانستان په څنګ کې ولري. ایرادی ورځپاڼې په افغانستان کې د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو په اړه تبصره کړي او په دې برخه کې شته ستونزې څېړلې دي. د ورځپاڼې په غټو ټکو کې لیکلي چې پر انتخاباتو د ټوپک سیوری شته او دا به پر انتخاباتو ډیره اغیزه پرې باسي. د مقالې لیکوال وایي چې سیمه ییز زورواکي اوس دا فرصت پیدا کوي چې د خلکو په ګواښولو سره د زور له لارې ځان ته رایې ترلاسه کړي. ورځپاڼې د خپلې نن ورځې ګڼې په سرمقالې کې په افغانستان کې د اداري فساد او اغیزو په اړه هم تبصره کړي. لیکوال وایي چې په افغانستان کې اداري فساد یو کس پورې مربوط نه دی، بلکې د لیکوال په باور وزیران، والیان او حتی وکیلان پکې ښکیل دي چې د لمنځه وړلو لپاره یې ډیر کار او جدي هڅو ته اړتیا شته.
د روژې په مبارکې میاشت کې په بلخ کې د برېښنا پرچاوي زیاته سوې ده. خلک وایي د روژماتي په وخت کې برېښنا ځي چې دوی له ستونزو سره مخامخ کړي دي. له مزار شریف څخه سمیع الله غوښتون رپورټ رالېږلی.
د مزار شریف اوسیدونکو وایي چې د بلخ ولایتي چارواکي په ځانګړې توګه د برېښنا مسؤلین هیڅ د خلکو د ستونزو په هوارولو کې مرسته نه کوي. وایي چې دوی د خلکو هیڅ ستونزه نه دي هوارې کړې. د برېښنا چارواکو په نوي کال کې له مزار ښاریانو سره د څلور ساعته برېښنا د شتون ژمنه کړې وه. په نوي کال کې نه یوازې د برېښنا د نوې شبکې کار پرمختګ ونه کړ، بلکې اوس دوی د پخوانۍ برېښنا څخه په ساعتونو ساعتونو بې برخې شوي دي، چې د روژې په میاشت کې د برېښنا نشتوالي او پرچاوی خلک له درنو ستونزو سره مخ کړي دي. چې د مزار ښار یو تن اوسیدونکی محمد عثمان وای
برخی وزارت اساسی د خلکو دی څه چې مسولینو خلکو ته وادي ورکړي په اساس برخی باید برخی ولتاژ پورته کیږي او کودا وادي چې ورکړي تقریبا د کال هم پوره شوی دی، دغه کال هم وخت شوی دی کومه توجه توس پوره نه شوی. خلک څه خلاص موجود دي، بل خصوص دروجه میشته ده. دروجه میشت کې خلک اساسی په هر جماعتو کې ختم دی، په هر ځای کې وزارت په هاندې عبادت کې صاحب برخونه خدای کیږي او بل اساسی کله ده چې باید بر خلک بر ولري او بو ته وزارت په برخی سازمان دي خلک توان دي نه چې جنراتور نه استفاده وکړه. موږ د دوه دولت او د مسولینو خصوصا د ولایت برنامه د تقاضا لري چې د مشکل باندې اساسي غور وکړي او د خلکو مشکل باندې نظر ونیسي.
مزار ښار یو بل تن سودونکو محمد شفیع وایي د برېښنا چارواکي بی انصافانه په ساعتونو ساعتونو د دوی د سیمو برېښنا هغو سیمو ته ورکوي چې پیسې لري او یا په چارواکو پورې تړلې سیمې.
برېښنا ستونزې ډېرې زیاتې دي، په سره دی چې ځینې ځای کې نوي شوي دي هم بیا هم پرچوي لري او ډېر په اساس وخت کې پرچوي ورګي، لکه د روژه ماتي په وخت کې چې ډېر ضروري ده باید خوسی. اما په مغه وخت کې د پرچوي ورکی پرچوي هم لاس تقینا شل د قینا 200 درې سات سلور سات اته نیمه ورځ په پرچوي کې بسته تیری ولا ډیر خل مشکل سره په مخ ته تست په خپل به معلومی چې وخت چې برق نه ګرمي هم ده نو پکې نشاله نیږي او داسې نور الکترونیکی وسایل چې فضایخي نه استعمالیږي چې برق نه نو خلک د مختلف امراض سره سر خوري چې تست معلومه ده ډیر خلک مریضان هم کیږي.
د بلغ برېښنا مشر انجینر محمد ناصر منی چې د مزار ښار یو شمیر سیمه پرچوی لري او د ځنو سیمو د برېښنا د پرچوی لامل داسې پکوته کوي
او مشکل عمده نه بودنې پای است. که تقریبا 5 مو
موږ له دوه جدي ستونزو سره مخ یو. لایوه خو د مزار ښار د زیاتو سیمو د برېښنا شبکه ډیره پخوانی او غیر مطمئن غزول شوی د برېښنا لاینونه دي چې د مجبوریت لمخې په نوبت سره سیمو ته برېښنا ورکوي او بل د برېښنا د نوې شبکې د لاینونو د غزول ستونزه د پایو نشټوالی دی. انځم یوشته کې چې د برېښنا د نوې شبکې د پایو لګول په بشپړ توګه درېدلې دي او د برېښنا کومې پایې چې په نورو ځایونو او کابل کې لګول شوی دي په دې وروستیو کې د متخصصینو په څېړنه کې ستاندارد نه دی بلل شوی. نو په دې اساس د څو میاشتو را په دې خوا د پایو لګول درېدلې دي او د دغه ستونزو هوارول یې له خپل توان لوړ وبلل او ویې چې د دغه ستونزو هوارول په دولتي لوړپوړو چارواکو پورې اړه لري.
مامور دل چې په بلخ کې د روژې پر رسیدو سره د برېښنا پرچاوي زیاته سوې ده او خلک وایي چې له دې کبله زیاتې ستونزې لري. البته د افغانستان له نورو ولایتونو څخه هم د برېښنا د نشتوالي څخه ورته شکایتونه رارسېدلي دي چې په وخت تاسو له ازادي راډیو څخه په رپورټونو کې د خلکو شکایتونه اورېدلي دي.
ستاسو له پیغامونو نه ټول مسلمانانو ته د روژې د مبارک میاشتې د رسېدو له امله مبارکي وایم، نو هیله کوم چې ټول مسلمانان په ډېر ایمانداري او صداقت سره خپله روژه ونیسي، له جنګ جګړو سړو څخه لاس واخلي.
ویل کېږي چې په سومالیا کې خلک په زور د ژیرې پرېښودلو ته اړ کېږي. ښځې له شرعي محرم پرته له کوره د وتلو اجازه نه لري او پر موسیقي، سینما او د ټلویزیون له لارې د سپورټي لوبو پر نندارې بندیز لګول شوی دی. په سومالیا کې همداراز د جزا په توګه د خلکو د وجود غړي پرې کېږي او په عامه حضر کې د خلکو د سنګسار نندارې جوړېږي. اسوسییټډ پرېس خبري اجنس په دې اړه په یو راپور کې لیکي چې که څه هم سومالیا له افغانستانه زرګونه کیلومتره فاصله لري، خو دا هیواد اوس د طالبانو د واکمنۍ د وخت افغانستان ته ورته سوی دی. د دې مطلب جزئیات له احمد تکل څخه خبري.
اسوسییټډ پرېس خبري اجنس په دې اړه په راپور کې لیکي د طالبانو د واکمنۍ د وخت په افغانستان او اوسنۍ سومالیا کې مشترک ټکی د یو مرکزي دولت نشټوالی دی. په سومالیا کې الشباب او په افغانستان کې طالبان هغه دوه اسلام پالې ډلې دي چې له ورته تکتیکونو څخه کار اخلي. د دې تکتیکونو په کارولو سره طالبانو د 2000 لومړي کال تر پایه په هیواد کې خپل واکمنۍ ټینګه وساتله او اوس یو ځل بیا سره راټول شوي دي. او الشباب افراطي ډلې د سومالیا پر زیاتو برخو خپل ولکه ټینګه کړې ده. الشباب د سومالیا په جنوب کې خلکو ته ویلي چې هر کورنۍ دی د دوی وسلوالو ته یو ځوان ورکوي او هغوی چې هلکان نه لري $50 به ورکوي. د الشباب یو قومندان ابو دایب د دواړو ډلو د تکتیکونو او مفکورې د یووالي په اړه د اسوسییټډ پرېس خبریال ته ویلي دي د دې علت دا دی چې دواړه ډلې د اسلام د سختو قوانینو پلوي کوي. دی وایي یو بل علت له کفارو څخه د دواړو ډلو کرکه ده. ځینې کارپوهان وایي چې د دواړو ډلو په تکتیکونو کې یووالی کومه تصادفي مسأله نه ده. د سیاسي چارو کارپو وحید مجدا آزادۍ راډیو ته وویل چې طالبان د الشباب لپاره د الهام د سرچینې حیثیت لري.
همدا اوس د الشباب په څنګ کې په سومالیا کې افغانان شته، پاکستانیان شته او د نورو هیوادونو جنګیالي شته. دا کسان دي چې د افغانستان طالبانو د روشونو سره متاثر خلک. له بلې خوا په خپله د الشباب ډله د ایدیولوژیکي نظره طالبان خپل سرمشق بولي، ځکه چې داسې فکر کوي چې طالبان په افغانستان کې د ناتو او د بین المللي قوتونو په مقابل کې چې ډېر لوی قوت دی، مقاومت کوي او هغوی مشکلات سره مخامخ کوي. دا د دې معنی لري چې موږ هم باید همدغه لاره ونیسو تر څو چې د خدای د حمایت څخه برخمن وګرځو. نو زه فکر کوم چې دغه دوه دلیل دي چې دې تفکیکونو د شباهت سبب ګرځېدلی.
امریکایي امنیتي چارواکي له القاعده شبکې سره د الشباب او طالبانو له اړیکو څخه هم ویره لري. ډیر کارپوهان فکر کوي چې الشباب ډله اوس د القاعده شبکې د بهرنیو جنګیالیو لخوا چې په افغانستان او عراق کې ښه تجربه ترلاسه کړې ده اداره کیږي. تیره میاشت الشباب د لومړي ځل لپاره د خپل یو نړیوال برید مسؤلیت ومنه. دا په جولای میاشت کې د یوګاندا په یو کافي کې پر هغو خلکو چې د فوټبال د نړیوال جام د فاینل لوبې ننداره کوله د غبرګو چاودنو حمله وه چې شپږاویا کسان یې ووژل. د یوګاندا چارواکي وایي چې د دې برید یو ګډونوال په خپلو اعترافونو کې دا منلې ده چې د القاعده غړی دی. طالبانو او الشباب دواړو د کورنۍ جګړې له وجې د قدرت له رامنځته شوې تشې څخه استفاده وکړه او عوامو یې هم هرکلی وکړ، ځکه چې دوی د نظم او قانون یوه بڼه له ځان سره راوړې وه. خو د دې نظم د راوستو لپاره دوی پر خلکو ډېرې بدې ورځې راوستې. طالبانو د خپلې واکمنۍ پر مهال په ټول هیواد کې شرعي قوانین پلي کړي وو، خو په وروستیو څو اونیو کې هم په کندوز او بادغیس ولایتونو کې دوه میرمنې سنګسار کړي او په ګڼو نورو مواردو کې له خلکو سرونه غوڅ کړي دي. نږدې دوه میاشتې مخکې الشباب ډلې یو 28 کلن ځوان د سومالیا حکومت ته په جاسوسۍ تورن کړ او ژبه یې ورغوڅه کړه. د بشري حقونو د څار ډلې کارپو لیتا ټیلر وایي چې طالبان او الشباب دواړه د شریعت د سختو قوانینو د پلویانو په ملاتړ او د عامو خلکو د ویرولو له لارې ځواکمنې شوي دي. ټیلر وایي د سومالیا خلک د افغانانو په څیر په دې پوه شوي دي چې که د دې ډلو پر ضد یوه کلمه ووایي هم وبه وژل شي، دای وای چې ګنشمیر سومالیایان کڅ هم د الشباب مفکوره نه د خوخه خو د دې ډلې د وکمنۍ په ساحه کې د جرایمو د کموالي لوجه ډیر خوشاله دي ځکوینی چې اوس نو د دوی پر لونو جنسی تجاوزونه نه کیږي او د ځمکو حاصلات یې له ځمکې څخه مارکیټ ته پر لاره نه غلا کیږي د بشري حقونو د څار ډلې په اپریل میاشت کې په خپل یو راپور کې وویل په سومالیا کې ثبات د سختو بیرحمیو په بیه ټینګ شوی دی سومالیا د افریقا هغه هیواد دی چې له 1991 کال راهیسې ځواکمن مرکزي حکومت نه لري خو د قدرت تشه خپل سرو وسلوالو ډلو او په خاص ډول الشباب چې امریکا یې د تروریستي ډلې په نوم پیژني ډکه کړې ده اټکل کیږي چې په دې ډله کې به زرګونه وسلوال غړي وي
ومردل چې د کارپوهانو په وینا الشباب ډلې ته وسلوال طالبان سرمشق ګرځېدلې دي او د دوی د تکتیکونو تقلید کوي د پاک د بادغیس چارواکي وایي په مقر ولسوالۍ کې 25 وسلوال طالبان دولت ته ورتسلیم شوي دي خو د همدې ولایت په بلامرغاب ولسوالۍ کې خلک شکایت کوي چې د افغان ځواکونو له تلاشیو څخه په تنګ شوي دي له هراته شرف الدین استانکزی نور حال راکوي
د بادغیس ولایت ولی ویان سید شریف الدین مجدی وای د ولسی مشرانو په منځګړیتوب د هغه ولایت مقر ولسوالۍ څخه د وسلواله مخالفینو یو 25 کسیز ډله د هغوی د مشر په شمول ملکی ژوند ته پر راګرځېدو دولت سره یو ځای شوه مجدی وای د اید محمد په مشرۍ یو 25 کسیز ډله د مقر ولسوالۍ څخه دولت سره یو ځای شو په خپل وسلو او مهماتو سره بیرې د پولیسو یو رنجر موټر چې په کوم غلچ کې برید کې له دولت څخه په دروسته یو کې نیولای و ځان سره راوست د بادغیس د والی ویاند ویل دوی ته په خپل اصلي مینو کې د سولې ایز ژوند ډاډ ورکړ شو او د غوښتنې په صورت کې به ځینې ځوانانو څخه د ولسي جرګې د ټاکنو د امنیت دنده کې هم ګټه په هغه ځای کې واخیستلی شي په مقر ولسوالۍ کې په داسې مهال دولت سره د یوه ګروپ د یو ځای کېدلو خبر ورکړ شو چې د دغې ولسوالۍ ګاونډ کې د بالامرغاب ولسوالۍ سیمه ییزه خلک د دولتي قواوو کور په کور تلاشۍ او چاپو څخه شکایتونه کوي جلا جلا ټلیفوني تماسونو کې د دولت مرکزی ادارې څخه ازادي راډیو لارې د روژې په میاشت کې د جګړې د ودرېدو هیله لرله سیمه ایز دولتی چارواکی په دغه سیمه کې اونۍ رئیس د عملیاتو د پیل او ګڼ طالبانو د وژنې یعنی ولو ادا کوي خو طالب ویان قاری محمد یوسف احمدی بیا برخلاف خپل سړیو ته زیان نه مني په ټلیفوني تماس کې ازادي راډیو ته بالامرغاب ولسوالۍ کې د یوې فوجي چرخیالو ته کې درانه سکورېدو او عملی د وژلو ویل کومه ادا چې دولتي مامورینو ونه منله
په بلخ ولایت کې په لسګونه دولتي کارکونکو د روزنیزو پروګرامونو دورې بشپړې کړې دي دولتي کارکونکو د روزنیزو پروګرامونو دورې بشپړې کړې او په بیلابیلو برخو کې د ادارې او منیجمنت په برخه کې زده کړې وکړي سمې الله غشتون او نور تفصیل
په مزار شریف د شمال ولایتونو د اداري اصلاحات او ملکی خدماتونو د خپلواک کمیسیون د سیمه ایز دفتر مشر محمد تقی سادات د بلخ له زده کړو د اتمې او نوې دورې له مرکز څخه د 23 تنو فارغدو په مراسمو کې وویل د دغه مرکز پروګرام د اداري اصلاحات او ملکی خدماتونو د انستود مطابق پر مخ وړل کیږي چې د شپږم میاشتې په اوږدو کې درې مضمونه منیجمنت یا اداره کمپیوټر او د انګلیسي ژبه زده کوي چې مالي لګښت د امریکې متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیا ادارې لخوا ورکول کیږي تاکي سادات وای کومه برخه کې چې دوی روزل کیږي د هواد دامه ادارو د ظرفیتونو په لوړوالي کې وره رول لوبوي نوموړي پنځه د یو بنیادی امر دی او زیات وخت اړتیا لري د اداري اصلاحاتو ملکی خدماتونو کمیسیون په پام کې لري تر څو په دوامدار توګه د ځواک او اختصاصي پروګرامونو پر مخ یوسي
نو دوره
د بلخ ولایت د زده کړو مرکز څخه په نو پړاوونه کې 55 تنه د دغه ولایت په سطح فارغ شوي دي او یا په زده کړو بوخت دي د موګړي زیاته کړه د ترڅنګ په 5 برخو کې چې د مالی چارو په برخه کې د مالیاتو قانون او په داسې نورو برخو کې د قوانینو په هم ورکول کیږي په بلخ ولایت کې د اداري اصلاحاتو ملکي خدمتونو د زده کړو له مرکز څخه فارغ شوی یو تن وایي چې د شپږو میاشتو په اوږدو کې هغه څه زده کړ چې تر مخه یې د هغې تجربه نه درلوده.
زما نوم ډاکټر سخی ګل ده. د سری میاشتې کې کار کوم په سپتمبر د کلینیک. دا پروسس کال د عمل په میاشت کې شپږو میاشتو کورس و د منیجمنت او ادارې د درې بخش و، یو د ادارې او بل کمپیوټر او بل انګلیسي. دا بخشونه موږ په ډېر موافقانه ډول باندې وویلې. د دې درس د دې کورس دغه نه موږ کولی چې خپل اداره پخګه توګه ګټه واخلو. ډیر ګټور چې موږ ته هغه د منیجمنت دغه درس چې موږ پکې ډیر معلومات واخیستل او دوم بخش کمپیوټر کې موږ ډیر معلومات واخیستل چې هغه موږ کولی شو خپل اداره کې پخه توګه ګټه واخلو.
ښاغلی سادات وویل چې زیاتره په دغو کورسونو کې د دولتي ادارو موساتو کارکوونکي تر روزنه لاندې نیول کیږي چې د دولت دامه ادارو د ظرفیتونو په لوړوالي او په هغو برخه کې چې دوی روزل کیږي د